کور کم دا جنجال ده وای نه تو نه پیگه تا تاسی خوبای زارسه وی تاسی سه خفکر نلاره دیری کسان وای سی وز دا زوانان سی دال نوی نوی لرا زلمکی گی وای سی دی دوی وی نگرمه ای باید مور پلار ار سر دیر پر نرمک لار سی ار سر دیر سی اونه که خون لخپل گنام وای مثل لگ مور پلارم لگ مشکل لری وز پا مونگ دیر تکلیف و عذاب و دیر شیان تیر سی وی دی وز مونگ دم دسی او سلا دیر نه در آپاته نو لگ دی دوی هم سی سی او پا هم دا خبری دی پر کور که سی هم دی جگر خونیان دیری پر کور که جنجالی
سمی علی خیل وای در دیر طبیعی خبره دا چی ستونزی را منستکی گی خود ستونزی دی پا خبرو حل شی او دوال عرخ دی دیو بل توهین یا هم دیکتاتوری پکی نکوی
اختلافان سی راشی نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي یو بل تقینات ورکړي او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده حالات بدل دي باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زورور بولیا وایي ښه ده چې په هره مسله کې مشوره او تفاهم وشي
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري باید مشران کشرانو ته هغه خپل حقوق ورکړي مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي په کورني امورو کې رای او نظر ترې واخلي او د میلمنو په مخ کې د نرټي په خنوم سره دې رابولي د کور په شمول حتی د کلي کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي چې کله غلطي تي وشي باید جدي ونه رټل شي یا ونه وهل شي او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي نو که داسې وشي زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري د چولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
استاد ولی په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو زمونږ الګووي او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده د زړو واک ډېر دی پلار واکي ډېره حاکمه ده په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي هغه ځای کې چې دوی واوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو نه او مشرانو نه اخیستی دی همدغسې انتقالیږي د نورو ته بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي عمده بحث همدا دی بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي غوټې په هغوی کې ډېرې دي هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي محرومیت هماغومره ډېرې زیاتولی شي هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې یو څه قالبونه آزاد وو هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي نو پایلې یې څه وي
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي همدغه اغېز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته همدغه غوسې همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي دوی به همدغه وسیلې واوسي
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کېږي څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي
دا ډېره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي مخکینی پخوانی نسل خپلو ارزښتونو ټینګار کوي نوې نسته په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغوی همیشه ټینګار په دې دی بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي، حاکم شي. د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور نور راشي، دا له منځه ویسي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځ ته راځي، دوی باید پوښي وي، زموږ پلرونه هم زموږ مشران هم چې دوی هم په خپل ځوانۍ کې همدغه وضعیت سره مخ شوي وو، همدغسې قضایه به درلودلې خپل پلرونو سره، لکه نن چې اوسني ځوانان لري د خپلو کورنیو سره، مشرانو سره. کله وایي دا طبیعي ده، موږ باید په خپل چلند کې او یو بل سره په اړیکو کې بیا نور نورمال حالت وساتو، ځکه دا طبیعي ده. نو د دې تر څنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی. دا یو مکتب دی، په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي، وایي چې نه، هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځ ته راځي، همغږي منځ ته راځي، ټولنه دوام کوي ورسره. دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کېږي، زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ، دا باید لږ تر لږه یوازینۍ د حل لاره یې دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره. یعنی یو څه هغوی راتیر شي، یو څه دوی هغه شي، یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره، تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي. اصل بیا دا دی، اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې، یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. ځکه ووایم چې په کومو کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني، داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی سي، هغه باید ومنو، که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي، زما شخصي علاقې سره ښه نه وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو. ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 150 تنه سلاکاران یا مشاورین لري. په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو غوښتنو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل، یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی. تازه جمهوري ریاست 11 تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي. نه یوازې دوی یې ګوښه کړي، بلکې دوی دفترونه یې هم منحل کړي دي. په هر دفتر کې نږدې له 20 تر 30 تنو کار کوي. جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي، خو دا قانوني پریکړه ګڼي. مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مختوري او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا بندې لاندې دي. نه د حقیقت څه دی په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره، چې دی هم د غول سنګو خشوي او سلاکارانو له ډلې دی، خبرې اترې کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغلی محمد ایوب رفیقی صاحب، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. لومړی دا چې ولې په یو داسې اقدام جمهوري ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ولس تنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کېږي هغه هم خورا مهم شمیرل کېږي، که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ولس تنه له دندو لرې کېږي او حتی دفترونه یې منحل کېږي؟
د سلاکارانو وظیفه د اوله سره څخه شروع شوې ده، د درو کالو راودې خواته، د څلورو کالو راودې خواته. زه فکر کوم د یو مصلحت پر اساس و، هر مصلحت چې و، خو رئیس صاحب جمهور دا پرېکړه کړې وه چې باید سلاکارانو ولري ولي. په دغه شمېر چې سلاکاران اوس موجود دي یا و، خو د دې شمېر بې حد زیات و او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود و، نور اجرایوي وظیفه هیچا نه درلودله. او په زمن کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور د هغو سره ویني او هغو ته دنده وسپاري.
درسته رفیقی صاحب، بخنه واړم زه دې موضوعاتو ته وروسته راګرځم. زما یو پوښتنه دغلته سال خبر نه، د جمهور رئیس د اوسنیو ټولو سلاکارانو شمیر څو ته رسیږي در حال کې چې ولس تنه لري شوي هم دي؟
ما ته یې دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کس دي، خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې در یو سلو دېرش پورته دي.
اوس د ارګ دننه د جمهور رئیس د سلاکار ځای څه شی دی؟ جمهور سلاکار وای
تقریباً
درې کال تاسو پارک دننه څه کول؟
تشکیل درلودی چې تاوده مسائل ورځی چې زما دنده د ولسی اړیکو مختلفو مسائلو باندې تودې خبرې د ورځی د ولس سره د اړیکو مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه څېړنې کولې، پر هغه باندې بحث کوو او د هغه څخه مو گزارش جوړاوه او هغه مو ریاست جمهور ته تفتیک یو ورته تفتیک دوه ورته په دوه هفتو کې نظر ته دي چې موضوع څونه مهمه ده، په دې باندې مو گزارش وکړو.
دا د جمهور ریاست کومې ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو؟
دا
فکر کوي چې رئیس جمهور تر اوسه پورې ساسي کوم راپور لیدلی؟
ولا زه فکر کوم چې تاسو باندې لیدلی وای حتمن به په اقل د یو گزارش اتفاق پہ یا به تماس ته ول سره وای یا به کوم مکتوب را تلا غری ما ته د ارګز د هغه ورته چې زه قرار سره به خو اوس کړی دا اقل پر به تلویش تن زو گزارش مختلف گزارش نور کړی او دې اساس گزارش شروع وکړي زه مو سره هیڅ نه وچنه وسته هیڅ نه و تماس نه
وکړي. جمهور رئیس یو خبره په زلونو تکرار کوي چې ما ته هر مواد راځي زی دقیق ګورم. فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه نه دی رسیدلی او کنه هغه لوستی نه دی؟
زه فکر کوم چې د هغه شاوخوا یو کاري جوړ دی چې هغه گزارش ګوري او گزارشونه د خپل صدیقې پر اساس باندې ولیز جمهور ترکی هغه چې دوی خوښي د کارشناسي پر بنیاد باندې دا کار کوي. کر رئیس به جمهور زده ډیر نږدې څه د ډیر وخت ته پیژنم هغه واقعا گزارشونه وایي، مګر په دغه شی اساس وخت کې چې زه د نور مشاور صاحبانو سره هم په تماس کې وم د هیڅ گزارش ته هیڅ وخت مثبت جواب نه ورکړ شوی، یا هغه اصل جواب نه ورکړ شوی چې دا ما دا خبره وخت
رفیقی صاحب جمهور رئیس سلاکارانو شمیر لسلو ډیر دی هغه معلومات چې آیا په دوی کې ځینې یو شمیر مسائل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې یو چې ساسي په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی هغه ښاغلی سرګند دی ویل کېږي جمهور هغه سره کتل دغه غږ یې اورېده، آیا دا ډول یو امتیازی بڼه و ځینې مشاورینو ته او ځینو ته نه؟
زه فکر کوم چې دا امتیازی مسله د رئیس جمهور سره مطرح وه چې څوک امتیازي دی او څوک نه دی، ولې موږ لیدلی چې بعضې مشاورین ډېر محدود مشاورین لکه سرګن صاحب لکه قیمی صاحب چې مشاور وو په یو وخت کې خپلواک صاحب مشاور وو دوی هغه کسانو چې ارګ کې به ناست او د ارګ سره سره مستقیمه روابط درلودل او مستقیمه د هغه هدایت اخیستی، ولې موږ په هغه جمله کې نه وو. هېڅ وخت
دلیل دغلته پوښتنه هم رامطرح کېږي چې دلیل څه شای کېدای شي؟ یو ستاسو چې ونه توانې دی د ښاغلي سرګن یا تاسو چې د ځینو کسانو نومونه واخیست د هغوی په څېر شي که نه یوه خاصه حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکې جوړې کړي خاص له جمهور رئیس سره او هغه جوړ شوي وي؟
زه فکر کوم چې دا ارګ لیوالتا او خاصه کوي خاص کسانو ته په دې خاطر که د روابطو پر اساس د وړتیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر ښه مشاورین لرو چې هغه کولی شي حاجي اصل هغه څه چې رئیس صاحب جمهور ځینې غواړي د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي، ولې که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور هلته یو فالته ناست دی فقط څېړنه به کوي او یو مکتوب به کوي خپل نظریات به ارګ ته لېږي، دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بله خبره.
دننه ستاسې دفتر کې نور څو تنه کارمندان یوازې ستاسې په مشاوریت کې؟
زما مشاور کې سرجم ټول د خدماتو په شمول باندې درویش کسان
نږدې هر یو دفتر هم دغه سي درویش یا تر دېرش پورې کارمندان درلودل، د ولسو دفترونو یا مشاوریتونو دا ډول کسان یا دفترونه ټول د منحل شوي دي یا له منځه تللي دي؟ فکر کوو یو درست اقدام دی؟
زه دغه سي مشاوریت سره لکه زما مشاوریت چې یا نور مشاورین صاحبان چې زه پېژنم زه د اقدام سره دوه وخت مخه چې شو مجبور دی واه لکه هغه ولې هغه مشاور چې په هر تګماره باندې لوي هغه دي دا د ظرفیت سره یا د ازمي کار وخت مشکل پدې کې دي چې د کسان چې اکثر د ډیر لوړ ظرفیت خاوند دي. اوس چې د هلال صاحب د سولې په ارتباط باندې مشهود او د سولې مسله ډېره کوم مسله د مثلا هغه اقلي یو اړین پرنسپ به جمهور دې لیدلی یا د ارګ د کړیو سره دې چې هغه مشاور سره ته تاسو سم شو راکې په داسې اساس وخت زه د سولې د شورا د انشاء ایستګ سوایم او ماته ډېر مسایل د سولې په ارتباط معلوم دي چې هغه اقلي ورځ ما سره څوک پوښتنه وکړي چې ورور د مشاور سره تاسو دته دا نه اجرا کړی او اوس په دغه اساس وخت استاد نظر کې شي دا قط انده دا پروسه نه او بل خبره دا دغه شی ودا بلغه وکولم سره زه مخالفه یم زه دې سره مخالفه نه یم چې د مشاورین د منځ ولاړ ته خاطر چې کار نه وته درلود مګر دا شی وای شي شی ونه درې کال سره کال یو مشاور باندې سرمایه گذاری وکړ بل اخره هغه په ځان نه خبر مطبوعات د ریس خیا د مجازي لري د لارې سره خبر دا شی وای د کار سم نه زه د نور د مشاورې د وکول سره زه مشکلات نه لرم
اوس دلته یو اخلاقی بحث هم را منسته کیږي کله چې یو سګو پویږي چې د یو ادارې لپاره کار مهم نه دی یا اداره کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي او یوازې د یو تشی د ډکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه او سی په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذي کس خپل آرام وساتي تر څو حداقل د حکومت یا دولت پر وړاندې باندې عزت تبلیغونه کی فکر نه کوي یو اخلاقي درس هم دلته رامنځته کېدو چې دغه غ ګوړان د خپل دغه مشاورینو راپورته کړی او چې مونږ دغلته هغه اساسي برخه کار یا دنده چې زموږ هغه تر خاورو لاندې دن وړتیا نه ده چې وسوخه چې ولاړ شي خدای پماني وکړی وای
بالکل بالکل خبره سر سخت موافق مولی یو خبره کوم هغه در رئیس صاحب جمهور په بعض مواردو کې مجبور شوی دی چې بعض کسان د بعض ملحوظاتو په خاطر باندې مقرر شي یا د اقل خوله ورچ خو دغه مشاورین دغه اول سکت دا د خپل انتخاب کړی و دا چې دا چې دا د بلچا په واسطه راغلی یا نیوی پیسه د مشاورین صاحبان چې اوس دند اجرا کوي دا د بلچا په خاطر شوی یا وکیل صاحب ته مقرب دی فشار راوستلی دی یا بل مشر راغلی دی فشار پر راوستلی دی ول دغه اول کسان کې دا اول څه د کسان اوس کسان چې د خپل انتخاب کړی و د شخصي پیژندلو ورته چې دوی سب کار وکړي نو دا خبره پدې کې ده چې د رئیس صاحب د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه د ګانا برخورد کوي د مسایل سره نو زما په ان باندې دا به جفای چې یو څو دیش مشاورین ولې دا په څو دیش مشاورین کې د دوه درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې نو به ساتي او نور په نایسټ چې اجي اقل په دوه درو سلور زده چې مشاورین پیږي په سلور کار کې یو ملاقات لري ورکړي ما په تیر یو کال کې اجي اقل له سوار د خوښه ملاقات کړي او په ډیر ډیرو ځاتو د ملاقات غوښتنه ځنې کړې ده ولې دا خبره ته نه تر ارګ بچې ده
رفیقي صاحب همدا پښتنه زه هم کوم چې په تیر درو کلونو کې مو ولسمشر سره د یو سلاکار په توګه باندې سوزل لیدل
با په تیر درو کدو کې به هغه اقل فلور تنځه ولیدل یو په یو باندې ما تر اوسه نه لیدل
یو د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
قطعا نه دی لیدل یو نه مشتنه سوي دا او په کراتو باندې موږ غوښتنه ځنې کړې ده چې لطفاً یې به جمهور بل ډېر اساس په سایل لرو اته ما دا غوښتنه ځنې وکړې تیر وایي چې زما خپل استعفا درکوم زه نه قابه ده من خو به کېږم زه یو د زما مؤسسیت په دغه ځای کې لازم نه دی چې دلته وسیږم خلک په آزاد دي خلک مراجعه کوي او موږ هیڅ نه و د سسې و هیڅ نه و ادارې ته نه لرو نو په دې خاطر باندې موږ وخت نه دی لیدلی چې موږ یعنی د مشاورت پر اساس باندې و دا چې موږ د دې چې د کمپاین په وخت کې مو لیدلی یا یو شیخ تاکیږي یا د قران شریف ختمي خو څنګه چاپی و دا چې پروژې په ارتباط باندې مشاورت او ستاسو مقصد وخت دا شی افتتاح دا غره او دې خاطر موږ بل ملاقات رئیس جمهور سره نه دی
ډیره مننه رفیقی صاحب کوم اوات